تان خوش، خدا نگهدار.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا زری رادیو یوی بل خبرونی تمو هر کلی کوم اسمت ساروانیم. د دې خبرونی په سر کې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. چین او پاکستان موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو اقتصادي دهلیز افغانستان ته وغځوي. دا موافقه چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر امیر خان متقی له سفر سره هم مهاله وشوه. متقی د درو هیوادونو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پیکینګ ته تللی دی. د درو هیوادونو د بندونو چارو وزیرانو نن همداراز د سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکاوه. په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله اووه تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. په سمنګان ولایت کې د طالبانو د والی ویندوی حشمت الله رحماني نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه تېره شپه د کوز درې سوف ولسوالۍ د ګولا کلي په کان کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې د قربانیانو مړي د کان له تونل څخه ایستل شوي او د هغوی کورنیو ته سپارل شوي دي. رحماني د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل. په دې سیمه کې تر دې مخکې هم په ځلونو دا ډول پیښې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د هغو افغانانو په لیست کې ځنډ چې د امریکا له پوځ سره یې مرسته کړې د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې له کبله دی. هغه دا څرګندونې د سې شنبه په ورځ د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه د سناتور جین شاهین د پوښتنو په ځواب کې وکړې. له 2021 میلادي کال راهیسې تر 200,000 زیات افغانان امریکا ته تللي، خو لسګونه زره لا هم په درېیم ګړو هیوادونو په چیره بیا په پاکستان کې منتظر دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شونزي بسته چیرمه په چاودنه کې د درو کوچنیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 دیرش نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه بیان کې ویلي چې چاودنه نن د خوستار سیمې رخشان هوټل ته نږدې وشوه. تر اوسه پورې هیڅ کس یا ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په تیرو وختونو کې بلوڅ بیلتون غوښتونکو ډلو په بلوچستان کې د وسله والو بریدونو او بمبي چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او سی این این تلویزیون د تو امریکایی چارواکو په قول راپور ورکړ چې نوی معلومات شي اسرائیل د ایران پر اتمی تاسیساتو د احتمالي برید لپاره چمتو والی نیسی، خو لا هم روشانه نه ده چې وروستۍ پریکړه شوې او کنه ده. په دې راپور کې چې د سه شنبې په ماښام خپور شو، زیاته شوي چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې شی تل ابی په پوځي چمتووالي بوخت دی، حتی په داسې حال کې چې د ټرمپ اداره له تهران سره د ډیپلوماتیک تړون په لټه کې ده. امریکایي او اسرائیلي چارواکو تر اوسه پورې په رسمي ډول د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي.
زمو جاخله آسادی رادیو اوری
په پاکستان کې منتظر افغان کډوال د خپل وضعیت په اړه د امریکا د بدلوي چار وزیر د څرګندونو هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي افغانستان د لکونو کډوالو راستنېدو ته چمتووالی نه لري. کډوال وایي
یو چې راغلی وو امر التم چې کومې ګټلې امر هم تټلې، دلته کې چې راغلی وو د کار روزګار څه زمينه نشته.
د یونما مشر د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره د سیمه ییزو هڅو ملاتړ وکړ. نن د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. ځینې ژباړه هم د فرهنګي تعامل لپاره اغیزمنه وسیله بولي.
موږ په دې باندې بالاخره نتیجې ته ورسېدو، توافق مو ته چې تاسو ورغلئ د بل ځای.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکو چې متحدو ایالاتونو ته د تګ کیسونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تازه څرګندونو د هرکلی پترس کې وای د مهال په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخامخ دي. دوی وایي هیلمند دي چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد ځنډول شوی بهیر ژر تر ژره بیرته پیل شي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر ویلي چې هغه هیواد ته په شرایطو د برابر افغانانو د لیش په اړه پرمختګ ډیر ژر اعلان شي. په ورته وخت کې په متحدو ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغان ایواک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیکي د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
د امریکا سنا په شرایطو د برابر افغان کډوالو د انتقال په اړه د هیواد د بهرنی چارو وزیر له تازه څرګندونو وروسته په پاکستان کې میشته او شمیر افغان په ناغښتون کې وایي هیلمند چې د بهیر ژر تر ژره پیل شي. دوی وایي دا محل په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته افغان په ناغښتون کې چې خبره یې په کیس کې ورسره دوه اولادونه او مېرمن هم شامل دي او نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
زما پی ټو کیس دی او دا د امریکای وزارت خارجه چې پرون خبره کړې ده نو موږ د دې اقدام ورکلای کوو او خدای دې وکړي چې دا پروسه زر تر زره پیل شي ځکه موږ دلته ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. د پولیسو مشکلات دي، د ویزو مشکلات دي او دا چې بیرته افغانستان ته ډیپورت شو دا مشکلات دي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان چې د متحده ایالاتو ته د ایسایوي په نوم کیس لري د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د په ګډون سلګونه نور افغانان دا محل له پاکستان د ریپورت لګو اخسر مخ دي.
دلته دوه دوه نیم کال درې کال کېږي خلک پراته دي، اقتصادي مشکلات دي، کار روزګار نشته ده او هغه خلک چې ویزې نه لري د ریپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای په خارګوټو ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورټ کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابر افغان په ناغښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده. د ولسمشر ټرمپ دې اقدام هغه افغانان ډېر اندېښمن کړل چې امریکا ته د تګ او هلته د بیا میشتېدنې کې سونه لري. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو ریوبی ویلي متحده ایالاتو ته په شرایطو برابر افغانانو د انتقال پروسه نه ده تړل شوې او په دې اړه پرمختګ به ډېر ژر اعلان شي. نوموړي سه شنبه د مې شلمه د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوی وو. مارکو روبیو په دې برخه کې ستونزې ومنلې خو وی ویل یو څه ګډوډي ل دې عمله ده چې آیا د ویزو ترتای دروست په شرایطو برابر دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپل تنظیم کړي او کده دوی لګښت امریکا د حکومت په غاړه ده. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسه کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکول غوښتنه کړې. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې ل 202000 څخه ډیر او د پاکستان په ګډون د نړۍ په 15 وی هیوادونو کې لزګو نظر نور کسان چې امریکا ته دراته کې سونه لري په ناسرګند شرایطو کې ژوند کوي. دا غبنسټ مخ کې هم په دیاړه ورته اندیښنې او غوښتنې مطرح کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتنبایوا په ترمیز خبري ناشته کې د افغانستان د وضعیت د شوالي لپاره د سیمایزو حدود ملاتړ غوښتنه وکړه. یونما پرون په یو پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر شوې د نوموړي په حواله لیکلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د شکول لپاره مهمه او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې ناسته کې په خپل وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنن کې وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روز اوتنبایوا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د سیمه ییزو هڅو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یونما سې شنبه په یو پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلی چې نوموړی دا څرګندونې په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو په تړاو د ترمز خبرو په نوم ناسته کې کړی دی. په پیغام کې وړاندې راغلی چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ هڅې کړي دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د مې له 19 تر 21 نیټې پورې په ازبکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د ازبکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلي د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغې ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پرېکړې لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي اسیا نښلول او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت دې یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغېزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی دغه شان نقلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري، هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولی ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکی او د امریکا د ویسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد آزادی راډیو ته وویل چې ډیری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشتوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولی له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسي قانون نه لري، د اساسي قانون پر رڼا کې عرفي قوانین نه وي، نو هغه خو د دغه ستر راکړ ورکړ لپاره هیڅ ډول پالیسي او ستراتیجي نه لري. نو کله چې دغه ستر قراردادونه د لپاره ستر پروژو د لپاره ستراتیجي نه وي، ځکه د قانون وجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد ته ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه او لیدنې کړې وي او ورته ژمنې هم کړې وي، خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، موږ نشو کولی د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټولې اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی دا ادعا ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری په قول د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی او د هیواد د راستنو شویو کډوالو د منلو امکانات کم دي.
په داسې حال کې چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي افغانستان چمتو نه دی چې راستنېدونکي کډوال ومني. په هغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د مئی شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خپور شوی، یون ایچ سی آر د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت ته په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاوو پوره کولو لپاره 214 میلیون ډالر ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیون څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی. یونیسیار ویلي بودیجوي محدودیتونو ملګري ملتونه دې ته اړ کړي چې په سرحدونو کې د راستنېدونکو لپاره نغدي مرسته 2 ځله کم کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د دوامدار سیاسي او مالی ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې پورستیو کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستانه ستون شوی یو کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
حالات مون خراب دي. یو چې راغلی وو امر غلطم چې کومې ګټلې امر هم څټلې. دلته کې چې راغلی وو د کار روزګار څه زمينه نشته، بل چی نشته، لکه اینډي پوری چې ابل رزمې دي ورو دي لپاره دي سودا دي لپاره بل څه نه خرڅ پیسي مو واغشتي. نو دا خو چې دلته حکومت ته پکار ده چې راکم کسان راځي دي خو څه آینده سر نه وش معلوم شي کنه. تر اوسه بوې لګه په تور هم کې مون سره چا دي یویر په انو کومه کړه.
لیران یو ډیپورټ شوی افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي په کور دننه د خپل ستونزو په اړه وویل دی وايي هلته مو ډېرې سختې ولیدلې. دی افغانستان ته ډیپورټ کړو، دلته ټول افغانان له بېوزلۍ او بېکارۍ نه کړي، هیڅ چاته کاري زمینه نه ده برابره. موږ هیله لرو چې زموږ ستونزې هر څه ژر حل شي. پاکستان د 2023 کال رئیس د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړي. د یونیسیار د راپور لمخې لاغه وخت رئیس له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هیواد د افغان تابعیت یا ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ. چې د یونیسیار د معلوماتو لمخې د اپریل له لومړۍ د مئی تر 14 یو سل شپږ اتیا زره څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تیرو 2 کلونو کې په سلګونه زره بیا اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اړیکو کمشنرۍ د راپور لمخې د روان کال لپیل څخه د مئی تر 14 پورې په ټولیزه توګه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته یو زیات شمیر افغانان له خپل هیواد ووتل او ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ تاړ کړي دي، خو اوس د نورو ستونزو ترڅنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
ازادي رادیو ډاٹ اورګ یا ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ته ویپانه پته ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه هم په مستقیم ډول واورئ، هم سبسکرایب بڼه واورئ او هم مطالبه او خبرونه ولولئ. په نننۍ نړۍ کې چې ملتونه ولسونه او کلتورونه یو له بل سره نږدې شوي، فرهنګي تنوع یو ضروري اړتیا او ارزښت ګڼل کیږي. یو شمېر افغان لیکوال او کرکتون کې د یوې ژبې له ادبیاتو بلې ته ژباړه او پرې څېړنه هم د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې مهمه بولي. دوی وایي د انسانانو د فکري، ژبني او کلتوري تعامل لپاره باید ژباړه او پرې څېړنه وشي، ځکه چې دا ډېر مهم کارونه دي چې د مختلفو کلتورونو ترمنځ د تفاهم، زغم او درناوي فضا رامنځته کوي. نن د می یوشتمه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت دا راپور واوري.
د بیلابیلو ژبو له ادبیاتو ژباړې او پرې څېړنې لوستونکو ته دا امکان برابروي چې یو د بل فرهنګي ارزښتونو، نږدېوالي او توپیرونو ژبنیو جوړښتونو او لیکنیزو سبکونو خبر شي او په ترڅ کې نږدېوالی او متقابل درک رامنځته شي چې په ټوله کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ له ترویج سره مرسته کوي. که څه هم په افغانستان کې څو لسیزو سیاستونو د خلکو ترمنځ کرښې ایستلې او فرهنګي تنوع یې تر یو بریده اغېزمنه کړې، خو یو شمېر فرهنګي بنسټونو افغان لیکوالو او کره کتونکو هڅه کړې چې په ادبي حوزه کې د ژباړې او څېړنې په وسیله په دې برخه کې رغونکي ګامونه پورته کړي. لیکوال، شاعر او کره کتونکي ګلنور بهمن د فرهنګي تنوع په برخه کې د ادبي ژباړې او څېړنې د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ترجمه فقط تبدیل واژه ها نیست، تبدیل کلمات.
ژباړه یوازې د کلمو او جملو بدلول نه دي، بلکه د خلکو د ذهنیتونو او زړونو ترمنځ د اړیکو د پله رامنځته کول او د خلکو د فکرونو نږدې کول دي. کله چې خلک یو د بل آثار لولي، یو بل ښه پیژني او ترمنځ درناوی زیاتیږي، او دا د دې سبب کیږي چې زموږ خلک سره ملګري شي او تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د ادبیاتو، فرهنګ او نورو ژانرونو په برخه کې د تولید شویو آثارو په اړه څېړنه وکړو.
که څه هم په افغانستان کې د دریمو ژبو له ادبیات او یا هم له رسمي ژبو دې ژبو ته د ژباړې په برخه کې کم کار شوی دی، خو له فارسي دري ژبې پښتو او برعکس له پښتو دري ژبې ته ګڼو لیکوالو ژباړه کړې ده. له دوی څخه یو لیکوال او شاعر علم ګل سهر دی چې له فارسي دري ژبې یو څو آثار پښتو ته ژباړلې دي. نوموړي د دغو آثارو او په دې برخه چې څنګه یې دې موضوع ته پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل:
ترنتو اوخکی بل دی دویندر لیوان مر می وخت کې یو غونډه وکړه د افغانستان لیکوالو موږ په دې باندې بل اخر نتیجې ته ورسېدو، توافق مو وکړ چې زموږ له ژبونه متاسفانه په وروستیو کلونو کې لیک سره زموږ ټولنې سره لري سوي وي او د ډیرو کتابونو نه د یوې ژبې او بلې ژبې لوستونکي خبر نه و یا نه ولوستي او یا ورته مشکله وه. بیا داسې توافق وکړ چې باید اساس سره وژباړل شي بلې ژبې ته.
کیسه لیکوال واحد رفیع هم په دې برخه کې د خپل کار په اړه وایي:
مرحوم نصیر احمد احمدی یک کتاب از ما را په پښتو ترجمه کړ.
مرحوم نصیر احمد احمدی زما یو کتاب په پښتو ژباړل دی او ما برعکس دغه یو کتاب په دری ژباړو. دا زموږ ترمنځ یو شخصي کار و او کابل کې دا کتابونه خپاره شول.
ما یک کار شخصي بود او تر کابل منتشر شد.
یو شمیر دیبان او کرکتون کې بیا د فرهنګي تنوع په برخه کې د ژباړې ترڅنګ د ادبي څېړنې په مهم مالي هم ټینګار کوي. وای دا دواړه کلتوري او انساني ارزښتونه سره نښلوي. دوی ټینګار کوي چې د ژباړې او څېړنې پر بنسټ ملتونه کولی شي له یو بل سره د کلتوري اړیکو یوه رڼا، عادلانه او پر درناوي ولاړه اړیکه ولري. د فارسی دری ژبې لیکوال، شاعر او مخکې پال بیرونی پوهنتون کې استاد مجیب مهرداد هغه څوک دی چې په پښتو لنډیو یې څېړنه کړې. ښاغلی مهرداد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د لنډیو له لارې د پښتنو له کلتور او فرهنګ سره ښه آشنا کېدلی شو.
تمام ابعاد روح جمعی پښتون ها را آدم میتونه در لنډه
په لنډه کې کولای شو د پښتنو د روح ټول اړخونه وګورو. ځکه زما په اند لنډه یو لوړ ادبي دور دی، ډیر د اهمیت وړ دی، خو بده مرغه دا شعر ډیر ناپېژندل پاتې دی. تلی ویلي چې یو فلکلوریک ژانر دی، په داسې حال کې چې موږ اړتیا لرو د دې شعر په اړه ډېرې څېړنې وکړو. د ټولنپوهنې لاړخه، د ارواپوهنې لاړخه، د وګړو د پېژندنې لاړخه او د خپله پېژندنې لاړخه له هر کولای شو
کتاب ها درباره لنده نوشته شود.
کته هم افغان لیکوال او شاعران وای په دې برخه کې خپل هڅې کړي، خو یو شمیر فرهنګي فعالان بیا وای په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ملي فرهنګي بنسټونو په رنګېدو سره دا امکان کم شوی دی. دوی د فرهنګي رنګارنګۍ په برخه کې د کلتوري بنسټونو او ټولنو رول مهم ګڼي. لیکوال، شاعر او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل:
پوخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنګي راکړه ورکړه، ادبي راکړه ورکړه ډیره وه. یو شمیر ملي بنسټونه فعال وو چې په هغو کې د ټولو ژبو د ادبیاتو ترمنځ د فرهنګي راکړې ورکړې او یو په بل سره د ادغام او یو د بل د پیاوړي کولو لپاره د افکارو د تبادلې امکاناتو، لکه د لیکوالو انجمن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او داسې نور. په وروستیو کې دغسې ملي نهادونه په تیره بیا د لیکوالو انجمن او نور دغسې اتحادیې له منځه لاړې او دغه امکان کم شو.
په افغانستان کې د لیکوال ټولنې تر څنګ بل هغه لوی چتر چې د افغانستان د بیلابیلو ژبو لیکوالې تر لاندې راټول و د افغانستان د قلم ټولنه وه. دا ټولنه په 2006 کال کې په کابل کې جوړه شوه چې د بیلابیلو ژبو د ادبیاتو څانګې یې درلودې او د افغانستان په څو ژبو فارسي، دري، پښتو، ازبکي، پشهیي او نورو یې کتابونه هم خپاره کړي دي. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه بنسټ هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، خو په جرمني کې بیا یوه څانګه فعاله ده چې مسؤولین یې دا کوي چې د اروپا په کچه د افغان لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې خپل رول لوبولی دی. د دغه ټولنې مشر عبدالغفور ابرام ازادي راډیو ته وویل
دا چې فرهنګي تنوع کولی شي د انسانانو ترمنځ متقابل درناوی پیدا کړي او د ګډ فرهنګ درلودونکي یوه ټولنه رامنځته کړي، د افغانستان د قلم ټولنې د جرمني څانګې په اروپا کې په ځانګړي ډول جرمني کې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او دا لړۍ دغه شان روانه ده.
افغان لیکوال او کرکتون کې وایي ژباړه او پرې علمي څېړنه د فرهنګي تنوع د ودې، درک او بقا مهم بنسټونه دي. دا دواړه موږ ته دا فرصت راکوي چې له یو بل سره انساني، کلتوري او فکري اړیکې ټینګې کړو، اختلاف وزغمو او ګډ انسانیت ته درناوی وکړو. نن د 28مه د فرهنګي تنوع یا رنګارنګي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2021 زیږدیز کال کې د یونسکو لخوا د فرهنګي تنوع د نړیوالې اعلامیې تر تصویب وروسته په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا ونومول شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ درناوی او د سولې او دوامدار پرمختګ په موخه د بیلابیلو ملتونو، ولسونو او کلتورونو ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم دود پراخیدل دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای او احترامات مکبل کی قدر منو ګلری سکون کو صبر شنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرفاس پم دی ولستم ټول کی جغرافیه مضمون او هم لوستاهل د چې تاسو ټول قدر منو ګلری سکون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سړی او د صحت چمې بم پتن می خو زه سکون کو د چې مرسته تاسو د نن ورځې لوست او هم لوست نو هله د چې د تیر ورځې لوست نه بتاس ټول په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړی او نو لوست اماده کی ولري قدرمن زکان کوز مرسته سو دنم رزی اوم لوس موضوع قیمتي دبر په حق لدا کتاب صفاله یو شپتی من پیل بهتر اتش پتی مس پیپری هم درنګ از مرسته سو دنم رزی در سیاحت بیم هغه موضوع کانی چنن ورځ به مرسته سو تر بحث لاندې ولرو عبارت تله لمړی قیمتي ری دویم د قانون او انرژي د حالت سیړنه دا هغه دوی مهم موضوع کانی دی چنن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللی زکان کو د پرا توجه او دقت په هله ما هله د لوس تر پای پر رسر ملتیا وکړي او خوشاو ګلری زکن کو د لست پیل په شبو کې لمړی مرو تاسو قیمتي ډبرې پیژنو لکه څنګه چې مرو تاسو ټوپو هیرو قیمتي ډبرې عبارت لال یاقوت زمرد الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کیږي لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو له تدبیعي منابعو له پلوه څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي چې نن ورځ به مرو تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې او پیژنو لمړی په لومړي کې مراو تاسو د الماس په حق معلومات بلو الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټنګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې د دغه د کلکوالي او ټنګوالي له امله څخه د الماس څخه د شان په پریکولو کې د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي سره له دې سره تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویل دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته شاید ممکن په دغه ساحو کې الماس موجود اوسیږي خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی الماس لکه څنګه چې مخ یې دونه وکړل یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پریکول کې ترې استفاده اکثر کیږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بای او قیمتي ډبره چې د هغه په خپل الماس دی د دې ترڅنګ درمنو غلری زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي دغه لاجبر چې دی لږ ګران بای تیجه دی یا هم لږ ګران بای ډبره ده چې ډیر په خو رئیس هغه سلور زر یا هم 15000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و یعنی خو په اوسنی باندې اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 22 سیمو او زیر موسیړه سارس په لکه چې دغه د 22 سیمو د سړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کاند لوړ احمد لورون کې او د ګټي اخیستنی وړ قانونو له جملو څخه وشمنل سو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 1290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو سلويش ټنه لمړی درجه لاجبرت د 15 ټنه دویمه درجه جات تثبیت شوی دی او لجبر شدید درنځ کون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیر کیږي چې ډیره قیمتي ډبرې چې د افغانستان لجبر په 3300 کال مخکې رئیس تصوري او په افغانستان کې هر کال د 500 څخه تر 300 ټنه پورې لجبر استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي البته درنځ کون کو لجبر چې یو زینتي ډبره ده د لجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي د لجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو او والیو د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوزه د زینتی شانو د لپاره ترې استفاده کیږي حتی نارنه هم په خپل انګشتران کې ترې استفاده اخلي او هم چې نن درنه ز کون کو لجبر په هان شي دی یا هم لجبر اخیستون کې کسان چې دی دی عموما د لجبر پر څو برخو باندې ویشل دي لجبر ته 15 ډول د پکی ورکړي چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او 15 رجال لجبر موجود دی د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو لال په حق لال بلوچی لال هم یو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پیمانه توګه سره پیدا کیږي. چې د پیازی لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده، او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري، درجه یې سخته ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ که درمنه وګلالي زده کوونکو بل چې دی زمرد دی، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مقنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو، او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سي وي. کچیر د ډبري شکل ته متوجه اوسئ چې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه پکښ کې لیدلای سو. همدارنګ د دې ترڅنګ زیرمې 440 کیلوګرام اټکل شوی دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمی په پنی او اسری بانا تری استفاده لاندې راغلی دی چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولې دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ګرانبای او قیمتي ډبرې وپېژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوسی و اوسېږئ، د نمونه او د خصوصیاتو سره آشنا سی اوسېږئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت څېړنې په حق له معلومات ولو، لکه څرنګه چې په تېرو لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله، د هغه په حق له معلومات لاسته راوړل، او موږ تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو، او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو د هېواد د پرمختللو هېوادونو له جملو څخه هم شماري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هېواد د ډبرو سکاره د دریسو په پشتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي قانونو له جملو څخه ترلاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تخاره پورې پراخي ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له قانونو څخه راایسته شوې ده او له سترو قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ تاسو په تیره ورځ لوست کې د دې په حق له بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ ګران هېواد افغانستان کې شدي نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو قانون په خپل د جیولوجیکي سیرونو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هېواد افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې، یعنی د ایران تر هېواد پورې غځېدلې دي، او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې سب شوي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپل د انګوت دي، اق دریا ده، کشقری دی، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی قانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دوغو برخو کې د افغانستان په دوغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانونه زیرمې پیدا کیږي چې دغه نفت زموږ په هېواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنه د دې ترڅنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي، ګازونو زیرمې هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د جرن قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په په خای رئیسل باندې پیلسی وي، یعنی د په خای رئیس څخه په دې باندې رئیسل باندې پیلسی وو، او د هغه ډبرو برخه څخه د خواجه وګردک او انجقردوک لسیمو څخه دغه سیمه پیلسی وي. نو موږ ویل سودر نو ځکون کو دغه د غازیر می چې دی نور پاتې غازونه چې دی د مزار شریف د سری او برېښنا په پاپریکه کې ګټه تر اثر کې جوړ د برېښنا د تولید لپاره سلويشت کولونو په موده کې کارول سیوی دی، چې اوس ډیر لږ استفاده ورڅخه کیږي، او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نیپټو یو کان د غازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی، چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټي اخیستنې ته چمتو سي، چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کون کو بل برخه هم د اوبو باد او لمر په باره کې ده، چې لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو اوبه باد لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اوبه د افغانستان د مختلفو سندونو څخه ترلاسه کیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سندونه لري، چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوی دي او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي. نو په پخوا وختونو کې درنوز د کوونکو دغه بندونه چې نور باندې جوړ سي، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل، خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی او هغه شمیر زیات شوی دی، چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي، او زموږ استاد د کورونا پروشاونه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي، بادونه هم درنو ځکون کو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل شي دی په لږه کچه سره دی. حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولای شو چې په ورځني ژوند کې ډیره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلوشل ورځي بادونه او د سنور دي. کچیرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی وکړو یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او به کولای شي چې خپل هیواد روشن کړي. بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکون کو لمر دی، چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلی دی ګونو لمریز او سراغونو او کلتورونو همدارنګ د دې ترڅنګ په نورو نمونه سره یت سوی دی، چې د لمر زیرمې چې دی همیشه درنو ځکون کو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځنی اخلو، چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي. هم چې د دې ترڅنګ درنو ځکون کو وسپنه د میس دی سرب او جس دی کروم او ګرانبای ډبری دی، چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي مرابطه ته برابر کړي، یعنی دغه قانونه د دې لامل ګرځېدل دي تر څو مرابطه ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي مرابطه ته برابر او ځینې مرابطه ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو ځکون کو خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوسی وو او سیږي او سم معلومات مو ترلاسه کړي وو، سیږي اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې د نس په نن دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق جواب ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو ځکون کو الماس تشریح کی. الماس سره ول یو ډبره ده. دویم سوال درنو ځکون کو یاقوت سره ول رنگ لري، یعنی د یاقوت د برې کوم ډول رنگ لري. دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده، یعنی دا انرژي سره ول انرژي ده، طبيعي ده، حرارتي ده، سره ول انرژي ده. نور نو کدر منو غلالي ځکون کو زمرا تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې مې سمز د کړی به او پیسې پوسی وو سږي بل داسې درس په ری چې زه تاسو په درانه حضور کې حاضر یم. د لا پامان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی کدرمنه او کلالی سکون کو زبرشنا غم فاری او زره به هم تاسو ټول تشرفاس په امادت ولسم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته هله د تاسو ټول کدرمنه او کلالی سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سری او د صحت چم مپتنی خو سکون کو اوس هم را ګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې او هم لوست درسي اهداف هم هغه موزکان چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې ولولو. عبارت اله لمړی د لوی لارو پیژندل، دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل. دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زه کوم کو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کېږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. کله موږ زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کېږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه له پاسه حرکت کوي، یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات چې دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاري ده، بسونه دي، منی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندې موټرونه دي او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو د دغو وسایلو په احتراز سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمی شي، موږ او تاسو کولی شو د سیمو او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو، یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې به موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وسمه حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن دې تر څنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درو دي، موږ تاسو بنسبې کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل د دې تر څنګ کډر منو غوړلې ځکهونکو بایسکل هم زموږ په ترانې باندې افغانستان کې د ترانسپورت یو ډېر مهم او ګټور وسیله نه جملو څخه شمیر کیږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو ځکهونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل چلولو لپاره یې ځانګړي واټونه جوړ کړي دي، د جادې هم د دې تر څنګ جوړ کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وسی او هم چرن په دغه جادو کې وچلول سي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو ځکهونکو په دلونی سره لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادېدي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړه چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودلې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نن یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کیږي، بلکې د دې تر څنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي، یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي، یعنی کوم ډول لوګی نه لري، دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې د په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو چلونه څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو ځکهونکو بایسکل چې زموږ هیواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټر سایکل په نوم سره یې دیږي. دغه موټر سایکلونه چې لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د اتلسمې پیړۍ په دوه منیمه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړ کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لمرنۍ جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې تر څنګ درمونه وګلري چې کوونکو موږ او تاسو تر دې دم پرې ترانسپورتي وسایل و پیژندل و سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په حق له معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي، نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی وو، خو دغه شمیر بیا په دیارلس سوه شپږ اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو اراده ته ولوړ سو، او چې دغه اته پر درې څلوېښت سلنه ډېروالی د دې په ارداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې یو لک اوله زر او څلور سوه شپېته ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته یو لک پنځه جې زر او څلور سوه شپږ څلوېښت ته پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې څلور لک اته پنځوس زره او دیارلس ته دی، البته څلور لک نه اته څلوېښت زره اته څلوېښت زره او پنځه سوه دیارلس ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځوس زره او نه څلوېښت اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نه پنځوسمه صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته بنا کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په دیارلس سوه څلور اتیا کال کې، د دې تر څنګ په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې، او دیارلس سوه شپږ اتیا کال کې د دوی ترمنځ د عرضاتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دی هغه تاسو ته په جدول کې بنا کړی دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګوري ټول موټرونه نن زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اراده شمیر شي وو په دیارلس سوه څلور اتیایم لمریز کال کې څلور لک وو اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت، خو دغه شمیر چې دی په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې شپږ لک وو نه شپېته شپږ لک وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت ته پورته شو، یعنې په دیارلس سوه پنځه اتیایم کال کې د څلور لک څخه پورته شو شپږ لک وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت. او همدارنګه دغه شمیرنه چې ودرونه زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې لا هم اوچته شو چې په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وو د دوی شمیر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سره ښولی دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړې دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات یې درلودلې، ځینې لاري چې وي د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه یې موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمیر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي کولای شي په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق له ترلاسه کړي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په حق له معلومات ترلاسه کړه، او ترانسپورتي وسایل مو وپیژندل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په حق له معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لري پیژنو. لوی لاري څه ته ویل کیږي؟ خو زده کوونکو لوی لاري په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لاري چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري. په هیواد کې چې کوم ټول کارونه سرته رسول کیږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط اوسي، چې ټولنیز شارې موجود اوسي، چې صنعتي تولیدات اوسي، چې کرنیز محصولات اوسي، دا ټول پر لوی لارو پر مربوط دي. د لوی لارو له لارې څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي دي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نسی کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرص بیلی برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پرولرل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، لیوځي څخه بل ځای ته تلل او تا غوړ تا کول دي. دا ټول په بشپړ ډول سره کچيري په هغه هیواد کې لوی لري موجودونه اوسې، نو دا ټول کارونه به په سلپی سدي کې لستونزو او مشکلات سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره لستون سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دې ته ضروری ده چې باید لوی لار څخه استفاده وکړي. همدارنګه کډرمنو ګلالې زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد اقتصاد او ټولنیز فعالیت له عمله څخه ارزښناک خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټول ته پکار ده چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه کچیر ولسوالي اوسېږي، ککلی اوسېږي یا هم ښار اوسېږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود وو، سیجه محصولاتی کش موجود وو، سیجه او له هیواد څخه باندې د باندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید موږ او تاسو ټینګو. نو موږ او تاسو دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پچاهی په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او هم چنان دغه مسؤلیتي کړو ته زیاته پاملرنه وسپله، تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او هم چنان وکولای شي چې د 50 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیا ویرامینس وسپلې، تقریبا د هیواد 50 سرنه بودیجه چې ود دغه لارو په جوړولو باندې ولګېدل چې 2500 کیلومتر څخه زیات کې راشيوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل. چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولوی لارې چې جوړ شوی وي، د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلات او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کوم لوی لارې چې بیا هغه له منځ څخه ولاړل او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پیښه شوه. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلای شو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې لوی لارې پر دوو برخو باندې ویشل شوی دي. یعنی عموما موږ وایو، یعنی واځي د سنو چې هم خاص موږ په هیواد کې دغه لوی لارې شې پر دوو برخو ویشل شوی، خو عمومي ډول سره که چیرې موږ وایو لوی لارې شې پر دوو برخو ویشل شوی دي، یو شې دي حلقوي لارې دي او بل شې دي بله بیلی او پریشی ویلاری جه. نو لمړی موږ او تاسو حلقوی لاری پیژنو، چې حلقوی لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دي. حلقوی لاری چې جی درنو ځکون کو په هغه باندې ترافیک لیبې نقطې څخه پیل او تر یوې دورانی حرکت څخه د نامنظمې دایره یا هم بیزوی ته ورته دایره په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته، چې دغه نقطې چې دی په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل، مزار شریف، شبرغان، میمنه، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي، چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوی لاري ویلی سو. او دویم چې دي درنو ځکون کو بیلی او پریشی ویلاري چې دي، بیلی او پریشی ویلاري چې دي د حلقوی لوی لارو څخه جلا شوی دي، لکه د کابل خوست لاري چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي، د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډي ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لاره په نامه سره دي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او پاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخیرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی ویلاری دي، چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دي چې په هغه کې مکمل ټول موږ تاسو ته واضح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، در دې دم پورې موږ تاسو د هیواد ځینو لارو په حق معلومات لاسته راوړو. د لوس په دې برخه کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لوی لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت لپاره مننه.
Ha ha ha. تفریق لجلی خون یعنی تفریق لجلی خون یعنی تفریق لجلی خون یعنی تفریق لجلی خون چه اند سده دزده پا وقت سست کمی چه اند سده دزده پا وقت سست کمی گل گلی گل گل گلی گل گلی نراسه گل گلی گل گل گلی گل گلی نراسه